بي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم هر کلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره شخېدلی وړاندې جزئیات درکوو. په کونړ کې مو د ترکانانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
یو شمېر پخواني مامورین او ماموران ادعا کوي چې پرته له کوم دلیل طالبانو په کورونه کښېنولي.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي.
او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې نیمه پای لوبې ته لار وکړه.
Run out chance at the non-striker's end and he's out.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو د ټولو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه وکړه. د کرکټ د 19 کلونو ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې لس سرتیري وژل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې له طالبانو یې د ټولو ښوونځیو د پرانیستې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو نچوړ خبر کړی دی. ښاغلی ویست په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، دې کتنو کې په راتلونکي بریا حمل میاشت کې د ښوونځیو د بیا پایلې پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په ګډون پر پراخو موضوعاتو بحثونه سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې له طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې دخیله پاتې سي. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو پر دوام هم ټینګار کړی او زیاتوي چې دوی د بانکي سکتور، د اسعارو په وړاندې د اوسنیو ستونزو، د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اورېدلی سي. د افغانستان له 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فاینل لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. پرونی لوبه افغان لوبډلې پیل کړه چې په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 104 دېرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 34 اورونو کې وسوځېدل او 104 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا په
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلي ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو کسانو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه درې وسلوال کسان نیول شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورزنګ په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او د اولسو امنیتی سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي. تیر کال هم په ورته نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دواړو لوریو پر یوه بل تور لګولی چې پولي ته غځېدلې لارې بندې کړي او ډزې یې پیل کړي دي. روسیا وایي د اوکراین په تړاو یې خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغسې چې اټکل سوی و د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړم ورځ د ماسکو تازه غوښتنه رد کړه. ماسکو غوښتنه کړې وه چې د ناټو په سازمان کې دي د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول سي. روسیې ویلي چې د اروپا په ختیځ کې به د متحدانو د پوځیانو او پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د مذاکرې وړ نه وي. واشنگټن مسکو ته په یوه لیږلي لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د هغه څه وړاندیز کړی چې امریکا یوه جدي ډیپلوماتیکه لاره بللې ده. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دې شل اوره سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه. کراچۍ کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړې. په ځواب کې ملتان سلطانز د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په 0 وکټو وګټله. به د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په کوټه کې رحمان الله ګربز او په پېښور ټیم کې نجیب الله زدران لوبیږي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او څلور دېرش لوبې به ترسره کیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د خپلو ټولو اندېښنو په اړه یې له طالبانو سره پریکنده خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکي د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سرې نیونې بندې شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. شاغله ویست له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نه چور خپور کړی. خغلی ویست په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د کتونو کې پر اتونکو وړیا حمل میاشت کې د خوانزیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرونیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلام مشورې پیل شي، خپل سرې نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خنډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي. دوی د بانکي سکتور، د اسعارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډېر ځپېدلی او د سقوط په دور شر ولاړ دی. هخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هېواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونه، مرسته رسوونکو بنسټونو دا د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندوی ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالی لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هېواد کې میلیونونو کسانو سره چې ګواښ سره مخ دي مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانانو ته د لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان نیټ فایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکه افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي. د وویل
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد څه په سیمه کې او څه له سیمې ورهاخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
to the people of Afghanistan.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او تر خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری هم ورکړی. ښاغلي سوپکو چې پرون یې د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو په مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. دا ازادي راډیو د دې ساعت په دوه منی مایک یعنی له دولس نیمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د زړه د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شي. اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي دي او مشکلات یې د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ له نختارو فرنیچرې، د خوب تختونه، دروازې، کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانون ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو، د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه وستلي خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزورې شوي دي، ډېر زیات مې خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه و، دفترونه له بندې سامانونه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک به راشي، یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هېڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، نن که ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي وروره، نن که د ګاډي کرایه پیدا کېږي، نه دوکان کرایه پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي. او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړي.
د کونړ اوسیدونکي وایي پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړې او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولسته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته مونږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، بلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک د هغوی هم نه په کار کېږي، نو د دغه سره به دوه ګټې وشي. یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
یو نړیواله موضوع راخلو. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناټو له لوري د ماسکو د غوښتنو له رد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناټو تړون نه خصیشي، خو امریکا او ناټو د روسیې دا غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. جزئیات له عصمت څاروان نور.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده د امریکا متحدو ایالاتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه یې ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې یو لک روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هیله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناټو سره نه یو ځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر پخواني کارکوونکي وایي چې طالبانو پرته له کوم قانوني دلیله دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي او د دوی په وینا بې سواده خو له طالبانو سره تړلي او دوی ته نږدې کسان په دندو ګمارلي دي. دوی وایي چې لوړې زده کړې یې کړي دي، څو کلنه تجربه لري او ادعا کوي چې تر دې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې په دندو ګمارل شوي وو. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د طالبانو د دې کار په غبرګون کې وایي چې د طالبانو له لوري داسې کارونه له افغانستان څخه د پوهو کسانو د تیښتې باعث کیږي. وړاندې له دې د کار نړیوال سازمان په یوه راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته نږدې نیم میلیون افغانانو دندې له لاسه ورکړې دي. طالبان څه وایي په دې تفصیلي راپور کې؟ اور
طالبان و افغانستان کې د حاکمیت د ترلاسه کولو وروسته د دولتي بنسټونو یو شمېر مخکینی کارکوونکي له دندو لرې کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. ځینو ولایتونو کې د دولتي بنسټونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې طالبانو ډېر نارینه او ښځینه کارکوونکي له بېلابېلو دولتي بستونو ګوښه کړي. دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو له کوم موثق او یا قانوني دلیل پرته هغوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای طالبانو پورې تړلي ډېر غیر مسلکي او بې سواده کسان دند ګمارلی دی.
ما به طور کلی منفک هستیم و بجای ما مولوی سیبا را گرفته آوردن و جو به قرار کردن.
مرسل چه په اداره و پالیسی که ماستری لری د کابل خاروالی د دویم ناحیه مرستیاله و هغه په خپل وروستی دولتی دنده که دری کلن کاری تجربه درلوده او د آزاد سیالی لاری په دنده گمارل شوی و. مرسل وایی اوس طالبانو منفک کری او د هغه پر ځای داسې کس ټاکلی چې یوازې په مدرسه کې دینی زده کړی کری دی.
از جمعی 12 معاون شاروالی کابل اولین مکتوب به اسم
ما در کابل خلوالی لدول سومرستیالان و لمره مکتوب زما پنوم ولی کل شو چه در دویمی نهی مرستیال چه زوما لدندی گوها او پرزایمی یو مولوی چه هیز دول دولتی کار تجربه نلری او د دې دندې مطابق لوړ زده کړې هم ندی کړي او صرف مدرسې لوستلې ده ټاکلی دی.
مرسل وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ برابرونکې وه خو اوس دنده نه لري او په کور ناسته ده.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او
د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مخکینۍ رئیسه آمنه مایار چې افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله د دې هېواد پرېښودو ته اړ شوې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان نه له وتلو یوه ورځ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا ورته پیغام رسېدلی و چې نور دې دندې ته نه ورګرځي.
دغه کسان چې د کابل ښاروالۍ د معاونینو په برخه کې ټاکل شوي وي هغه د آزاد رقابت له لارې نه دی و د واسطې نه دی کوم سیاسي ګرایش پر اساس یا پر بنسټ. دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي چې واقعا په د دوه نیمو کلونو کې چې دوی کار وکړ خلق تری ناراضی او دی دوی دی کار و خدمت لطریقه خلق و رضایت درلوده.
خود کابل خاروالی ریاست مرستیال حمدالله نعمانی دغه ادعا ویردوی هغه په یو پیغام که آزادی رادیو تلی کلی موږ له هغوی څخه هیڅ څوک هم له دندې نه دی لرې کړي. البته د کابل خاروالی یو شمیر رئیسان د نورو وزارتونو د کارکوونکو په څیر تغییر او تبدیل شوی دی. په همدې حال کې د هرات خاروالۍ د ناحیو یو شمېر آمران هم له ورته ستونزې خبره کوي. د هرات خاروالۍ یو مخکینی آمر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل
مولوی شرف الدین د هرات خاروال شو. د هرات د ټولو ناحیو امیرین له دندې لرې کړل او خپل کسان یې راوستل. موږ ته یې وویل چې تاسو بیرته غواړو خو همداسې پاتې شو او دوه او درې وارې چې لاړو موږ ته یې وویل چې تاسو منفک شوي یاست.
د اطلاعات او کلتور وزارت هم یو له هغو بنسټونو دی چې یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې په ډله ییزه توګه د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوي دي. د دغه ادارې یو شمېر ګوښه شوي کارکوونکي وایي چې هغوی کلونه زده کړې کړي او هڅه یې کړې چې د دندې په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو اقتصاد تضمین کړي. خو د طالبانو په راتګ سره دغه تعبیر بدل شوی دی او اوس بیکاره شوي دي او بد اقتصادي وضعیت لري. د جوزجان ولایت د کلتور او ګرځندوی پخوانی عامر کرامت الله عزیزی وایي چې د شپږو بچیانو پلار دی او په داسې حال کې چې له قانوني رخصتیو نه یې ګټه اخیسته د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوی دی. نو هیڅ عایداتي منبع اوس نه لري او له ډېرې بېوسۍ نه یې د خپل کور وسایل حتی توشکې پلورلی دي. هغه آزادي راډیو ته وویل
هفت نفره از ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان منفک
د جوزجان ولایت له اطلاعات و فرهنگ ریاست نه یې اوه کسه منفک کړل او دلیل یې هم غیر حاضري بلله. په داسې حال کې چې ما تفریحي روقه د سنبلې تر څلورمې نیټې پرېښې وه او کابل ته تللی وم بېرته راغلم. څوک چې شپاړس کاله درس وایي او دولس کاله رسمي وظیفه ولري او بیا نو بېکاره شي. د بیکاری په اړه تاسو خپله پوهیږئ چې افغانستان کې څنګه وضعیت دی؟ بیا اقتصادي ستونزې.
د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ویردوي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد آزادي راډیو ته وویل
موږ دغه دا نه منو او دا سمه نه ده. دا اوس هم د نظام په بدنه کې 30% پورې پخوانی کارکوونکي چې هغه اکثره ځوانانو وړ خلک دي او ښه روزل شوي افراد دي، هغوی کار کوي او خصوصا سکتوري برخې ټول په مخ وړي. حتی د ځینو وزارتونو معینان رئیسان او ټول په خپل ځای باندې کار کوي او پاتې دي. البته ځینې ادارې که هغه تنقیص ته ضرورت سوی وي او یا ځینې ادارې چې پخوا پرسېدلې وي او برخې کمې شوې وي، په هغو کې چا وظایف له لاسه ورکړي، دا شونې ده.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د دوی د حکومت لخوا د وزیرانو او رئیسانو معرفي کول په ټولنیزو رسنیو کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوي وي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جدي د میاشتې په 24مې د خپل حکومت له چارواکو وغوښتل چې افغانستان ته کارپوه، مسلکي او متخصص انساني ځواک ولېږي. د عمران خان دا څرګندونې هم د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د خپلو لیکو د یو کولو لپاره خپل افرادو ته اقتصادي شارګونه سپاري، نو د دې کار لپاره مسلکي او په کارپوه لوستي په انفرادي او ډله ییز شکل له دندو ګوښه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه کاظم همایون آزادی رادیو ته وویل
هدف گزینش موره های خودی در نظام طالبان
با طالبانی نظام که دخپل و محرود زای پزای کول و دخپل سفت یو کول و هدف داده چه ده حق اختن حرکتون پاتی را بیاد خز و ده حق نوغاگ و پر دیموکراتیکو بنسطون و فشار راودل شی. ده متاسفانه ده مغزون و تیخت چطک کوی او ده اصلی قربانی ده افغانستان خلق دی چه پا اقتصادی طولنیز روختیهی او نور برخو که پتی بای پری کوی.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم تیره ورځ د روان کال د جدي په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له حاکمیت را وروسته 500,000 افغانان بیکاره شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په ځانګړي ډول د ښځو په کار، حکومتي دندو، بزګرانو او معمارانو باندې زیات تاثیر کړی دی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بیکارۍ کچه لا پسې زیاته شي.
تاسو له پیغامونو
د مخال هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د پورتنۍ سیمې په ساز سره په تماس کې یم. غره دغه نړیوالې مرستې کې راځي د خوار او غریب ته مرستې ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې پخوا مانا د حکومت کې وایستې درلودې هغو خلکو ته رسېږي. په دې او ځې طالبان ورسره د پخپله ورلم او ټول مال یو کاټاکه کاټې نه راکوي، موږ ته یې خوشکې کولې.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره یم د شل کول د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذوره یم چې پوزې کې کته پورته کیږم.
د زادنه ولا د سرصفاد او لسوالي سره تماس کول خلک ډیر د سختي سره مخ دي. هیڅ د ماشان ډوډې نه لري. حکومت صدا خواهش لرو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د سړ ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د سره شریکو. خو اوس یو په زړه پورې موضوع د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګا د سریلانکا ټیم ته په یوه سخته لوبه کې چې رنز جوړول پرې ډیر سخت و او پیچ هم ښه نه و ماتې ورکړه. صفی الله سنکزی جزئیات تر سره شریکوي.
له سریلانکا نه د لوبه د ګټلو شیبه
Run out chance at the non-striker's end and he's out. It's all over.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړی په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پا پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړ او پاتې څلوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 134 دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړي په شپږ څلوخته اورونو کې وسوځیدل او 134 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مې دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن آسترالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې روغتیا درتمن شتمنی پروګرام خپور کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه.
د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي توماس ویست ویلي چې طالبانو د ټولو شونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې. ښاغلی ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپل وروستیو کتنو او باسونو نه چوړ خپور کړی دی. هغه ویلي چې په دې کتنو کې په راتلونکي وریا حمل میاشت کې د شونځیو د بیا پیل پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په تړاو خبرې کړې. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فائنل لوبه کې سریلانکا ته تیره شپه ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نشوتو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې نشتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي. روسیا وایي د اوکراین په تړاو یې خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام سره د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی وو د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړ مورز د مسکو تازه غوښتنه رد کړه. مسکو غوښتنه کړې وه چې د ناټو په سازمان کې دي د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول شي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اوم پړاو سیالي پرون په کراچي کې پیل شوې. نن به د کوټا ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن د زړه د ناروغیو، د زړه د درېدو، د رګونو یا شریانونو د بندېدو پر ناروغیو خبرې کوو. لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم ډېر خلک د زړه د درېدو له امله مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپله فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کېږي په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده. لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډېره د زړه د ناروغۍ مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب خواړه، یعنی ډیر سبزیجات او میوې وخوړل شي، له ډیرو غوړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د خبرونه ته مرابللی پرې رڼا واچوي. په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره خلاص. ډیره
زیاته مننه. السلام علیکم الله برکاته تاسو ته ټولو اوریدونکو ته
ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمې موضوع، په دې مهمې ناروغي لموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب په پیل کې اوریدونکو ته وایي چې د زړه حمله څه ته وایي؟ اکثرا چې موږ خبرېږو وایي پلانای د زړه د حملې له کبله مړ شو، یعنی زړه ودرېد. دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډېره زیاته مننه نوري محترم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کومه ساتھ تخنیکی ٹیم نه د آزادی راډیو نو په عمومي شکل باندې چې دا مهم ناروغي ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وجې نه خپل ژوند لاسه ورکوي، تاسو وخت ورکاو تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغي باندې پوه شي او د وقایي او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حملې په نوم باندې یادېږي. موږ دوه قسمه حملې لرو، یو د زړه آنی ودرېدل دي. د زړه آنی ودرېدل د کاردي کارس په نوم باندې یادېږي، هغه جدا خبره ده. او یو خپله د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلاتو ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه یو حالت رامنځته کېږي چې په هغې کې زړه نشي کولی وجود ته وینه ورسوي، او د زړه عضلات چې په هغې کې زړه یو دمي ډول باندې خپل فعالیت لاسه ورکوي، او یو ته د زړه حمله وایو. د زړه حمله چې دا هغه د زړه د عضلې مړ کېدل دي، د هغې ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه، او د هغې د وجې نه د زړه توقف هم کولی شي. یعنی د زړه توقف د دې د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کېدلی شي. د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه ته وینه ورکوي، او د زړه عضلات هغه اروا کوي او تغذیه کوي، د هغوی بندش دی. دا بندش دا مرض د بندش دی، دا ډېر اوږد وخت اخلي چې تر څو په هغې د زړه په رګونو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګیږي، او بالاخره یو په آنی شکل باندې کله چې د وینې یو پرنچوي ککرال ته رسیږي، نو هغه یا په مغز کې تولیدېږي، نو دا د زړه د رګ د آنی بندېدو سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطري عوامل دي، هغه کې د ټولنا لوی خبره چې ده هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده. یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې داسې څه دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب، دغه نیکه، دغه مور، دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغوی کېدلی شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کړي. دوهمه غټه مسله چې ده د زړه د حملې د دغه د رامنځته کېدلو لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغوی باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په اوږد مهال کې د زړه د حملې او د زړه د حملې د رامنځته کېدلو سبب ګرځېدلی شي. دریم شی چې دی هغه په فزیکي لحاظ باندې د فعالیت سرته رسول دي. یعنی هغه خلک چې هغوی اکثره داسې وظیفې اجرا کوي چې ځای په ځای ناست دي، ورزش نه کوي، ګرځېږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حملې د رامنځته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحي خواړه دي چې هغه د دې سبب ګرځېدلی شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري، هغه عمدتاً د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. دغه شان د زیاتې مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځېدلی شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر، د خطر عامل چې دی پنځمه نقطه، هغه ذهني سټرس او فشار دی. یعنی هغه خلک چې هغوی په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند داسې جوړ کړی چې هغه په معمولي خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنګ کړی، نو هغوی هم د زړه حملې سبب ګرځېد. دا شیان هم د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. هغه علائم چې موږ ته ښودلی شي چې یعنې کېدی شي دا د زړه حمله وي، لومړنۍ خبره هغه د سینې داسې درد دی چې هغه د فعالیت سره، د خوځېدلو سره، د ودرېدلو سره، د تګ سره، په زینه کې د خطر سره زیاتېږي، د یو شاقه کار سره، د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتېږي. نو دا د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. دا د زړه د حملې عارض او نښه ده. دویم دا ده چې څوک د ضعیفیا احساس کوي، څه نه شي اوچتولی، په ناڅاپي ډول سره داسې یو حالت سره مخ کېږي، سر پې ګرځي او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پرې راماتېږي، داسې درد چې هغه ژامې ته، څټ ته او چپ لاس ته، اوږې ته هغه خبرېږي. دا کېدلی شي د زړه حمله وي. او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلاتو سره مخ کیږي، دا هم د زړه د حملې یو نښه کېدلی شي. نو دا د زړه د حملې نښې دي. او دغه عوامل
تاسو د نښو نښانو وویلې، آیا په سړو ښځو کې دغه نښې نښانې یو ډول دي له مخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پرې راځي؟
او دا نښې نښانې دواړو یو قسم دي، خو ښځې چې دي هغه سړي چې دي نسبت ښځو ته زیات په دې مرض باندې اخته کېدلی شي، فیصدي په دوی کې زیاته ده. خو د دې سره څنګ کې بله مهمه خبره چې دا هغه دا ده چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دي هغوی موږ هغوی ته سایلنټ اسکیمیا وایو، یا خاموشه د زړه د شریانو خاموش ناروغي هغه د درد احساس نه کوي مرزي پرمختللي مرحله ته رسیدي خو هغه په ځان باندې نه خبر نو د دې وجنا غ چوک چې شکرې په ناروغي باندې د وګړو وخت لپاره اخته دی هغه باید وخت وخت باندې د زړه معاینات خپل وکي د سترګو معاینات او د پښتورګو معاینات وکي چې ته په دې مرز باندې اخته شوی
بله کور ودان یو اوریدونکو دی د برواخلو مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي رادیو د روغتي خبرونه ده مهرباني
السلام علیکم محترم نوری اسنوری صاحب سلامونه نی کی لتا شو محترم ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته وړاندې کوم
کوربدان زلمل ول صاحب خبرونه ته خره غلاست متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نه پښتنه لري مهرباني
نو خالد راشد صاحب نه ما پښتنه ده دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پیراځي د دې لپاره فزیکی پالیت څومره ضرور ده چې مثلا د وګرځي ورزش وکړي سپورت وکړي او خبره ده دا د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ټګټه ورسي دا یو لند پښتنه مې محترم نوري صاحب
مننه کور ودان اتمن پښتنه به موریدلې دوه پښتنه مطرح کړې وي که په هغه باندې ترنوا چوي مهرباني
ښه د اول د زرمرواس د دغه پښتنه به شروع
مهرباني
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر عمده رول لري خو کله کې د زړه درګونو ناروغي رامنځته شوی وي نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول شاقه کارونه کول چې دی هغه د زړه د حملې سبب ګرځیدلی شي یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط وکړ دی د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه درګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده او هغه ته بیا په هغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي بخانه غواړم نو دا شاخه کارونه چې دی هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بند شي وي یا تنګ دي په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجه نه غوړت نه شي رسیدلی نو دی وجه نزله شي دی هغه د حمله سره مخ کېدلی شي او په ترغی چې د زړه ناروغي نه وخی شوی نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت هغه به سره ورسول شي د خوړو پر اړتیا باندې زرمولاسې پښتنه وکړله خواړه خوري رسېته مهمه پښتنه د مخې مایویل چې هغه خواړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي د مالګې کمواله دي دا ډیر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي او هغه خواړه چې هغه ویتامین ای او ویتامین سی لري چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غوړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري موادو باندې بدل شي او فری رادیکال د پرېشان بدل شي چې په هغه کې تازه میوجات او تازه سبزیجات ټول شامل دي خصوصا هغه چې هغه ویتامین سی لري لکه د سیتروس خاندان دي رومیان دي شین مرچک دي د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي میوجات ټول هر ډول میوجات چې دي هغه د زړه دغه لپاره خدي نو په کوشش دا وکړو چې موږ په خوراک کې سبزیجات تازه سبزی غزيات نسبت غوښه او خوګو او غوړو ته
یا اوریدونکو کې دا بر واخلو خیر مهرباني ځان راو پیژنئ لکه زموږ متماس نه ولې او څه پوښتنه لري
ورحمت الله وبرکاته اول تاته او بیا د تاسو ملما ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې له او بیا اوریدونکو ته دا زړه ناروغي په ارتباط باندې څه پوښتنه مترلو دا خپل څه کله دا فزیکی کار کوم زړه مې ډیر رپیږي ډیر یې داس مې کوي چې نه باید کینم نو کار نسم کولای ډیر ته نشي تکان کوي آیا دا څه مې دا هیله وسې ته یو سره نه مې راتو کې زه چې کوم او چاغي هم نه لرم سره یو یې چې دا چا او کته راته
بله ډاکټر صاحب زموږ اوریدونکو یو چې په واتس اپ لارې راته پیغام پریخي او اتمن د هغه ستونزه مو واوریدله مهرباني
بخنه غواړم دا واز ډیر تتو ما سي ونه شوریدلې
دی اوریدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم فزیکی کار کوم لکارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبور چکینم یعنی ډیر زړه ستړی کیږم او زړه درپیدا دومره چاغم نه یم وای الاتس دی
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی یو د زړه درګونو ناروغي دی د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دی په کم عمر کې عموما د 30 کلنۍ نه پخته عمر کې څو چې فاميلي تاریخ یې مثبت نه دی دغه لپاره د زړه درګونو ناروغي لپاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي زیات پیدا کی د زړه د وال ناروغي چې دی هغه هم د زړه فعالیت کمزوري کوي او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګۍ سره مخ کیږي، د بل خوانه ډیر زر ستړی کیږي. ډیر زر ستړیا چې دا د زړه د ناروغیو یو عرض دی. نو دغه ورور ته زما توصیه دا ده چې څومره زر کولی شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي، او یا داسې یو روغتون د چلته زړه ډیپارټمنټ موجود دی تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او د هغې نه وروسته بیا ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه دی موجود.
ډېر ځلې په ماشومانو کې په تېره بیا د زړه بطنونه په منځ کې سوري وي، کله دا سوري په د وخت په تېرېدو سره کوچني کېږي یا بیرته ځان راټولوي، تړل کېږي، ځینې همداسې پاتې وي. آیا فکر کوئ چې دغه ورو چې دا وویلې په غټانو کې هم دا امکان شته چې کوچني سوري پاتې وي تر ډېره وخته پورې؟
بالکل، د زړه ناروغي چې دي عمدتاً په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو. یو د زړه د رګونو ناروغي دي، یو د زړه د والونو ناروغي دي چې عموما د انتاني ناروغي په بیس او په اساس باندې رامنځته کیږي، او دریم د زړه ولادي ناروغي دي. د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چې زیږیږي د مور د رحم نه ځان سره راوړي، هغه ناروغي چې د زړه د سوري ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک ورته زړه سوري وایي، چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردی دي نو هغه نه بند شوي. دا پردی کله کله په خپل بندیږي په اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې، کله دا بیا پاتې کیږي. چې پاتې شي نو دا بیا خصوصا دوه سایر لري، یا دا ده چې زړه متاسفانه د هغې د وجې نه د عدم کفایي خواته ځي، فیل کیږي، او زړه خپل کار د لاسه ورکوي. او ماشوم چې دی په یو داسې مرض باندې اوړي چې هغه بیا تداوي صحیح نه لري، سږو کې تغیرات رامنځته کیږي، او کله چې سږو کې تغیرات رامنځته شونو کې نو بیا د هغې د وجې نه بیا عملیات هم فایده نه کوي، بیا دغسې مریضانو ته عملیات نه توصیه کیږي، دوایي ورکول کیږي، او تر یو محدود وخت پورې د دوی ژوند دي، او تر څو چې ژوند دي دوا اخلي. او یا دا ناروغي چې دي دا سوري دا پاتې کیږي په کاهلان او په غټانو کې. نوري صاحب تاسو پوښتنه وکړه چې غټانو کې وي کنه؟ بالکل، په غټانو کې دی. بیگانه تیر شپه موږ یو عملیات لرې د زړه یو اته څلوېښت کلنه خور مریض و، مېرمن و، هغه د اته څلوېښت کالو په عمر باندې د هغه په زړه کې سوري و، او هغه الحمدلله ښه ترمیم شو، مریض هم اوس ښه دی، یعنی تر اته څلوېښت کلونو پورې. او تېره هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی و چې هغه پنځه اویا کاله عمر لره، هغه د زړه سوري لره، یعنی دې وخت پورې. نو ممکن ده چې دا د خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دي هغه موږ ته دا هر څه ښیي چې تکلیف په کوم ځای کې دی او څه تکلیف دی.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ما پوښتنه کوله د شریانونو د وینې د غوټه کېدو، معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکترانو چې مونږ د خبرونې ته رابلل ویل کېږي چې دا په افغانستان کې ډیر زیات دی، ځکه چې دغه خلک معمولا سالم خواړه نه خوري، ډیر غوړ خوري. څومره دغه ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونو کې غونه وینه غوټه کیږي؟
د زړه د شریانونو ناروغي چې ده په نړۍ کې خو دومره عامه ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغیو او د زړه او د رګونو د ناروغیو د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لوی حادثه وه، د تر اوسه پورې 6 میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي، خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې دي هغې د زړه د رګونو د ناروغیو د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول، سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي، سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک ثبتیږي نه، د ریکارډ مسله ده، د ډیټا او د ارقامو خبره ده. خو بیا هم د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل، په ټولو کې د ټولو نه لومړي نمبر وژونکي ناروغي شوه هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. یعنی په افغانستان کې دا اوس عامه شوې ده متاسفانه.
بله کور ودان مننه. یو اورینکه دی دا به وورو.
بله نوري صد ما سلامونه قبول ک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص.
ما ډاکټر صاحب څه دی پوښتنه دی؟ اوله پوښتنه خو میر داد نوري صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا دریدل د زړه دا پښین پرم اړه لري کنه لري، او پزوانی کی څنګه یې پزړش کی څنګه یې د عمله؟ او دومره پوښتنه می داد موږ په دیني کتابونو کې دا لوستل دي چې دا زړه اویا رګ لري، او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی، دا په قران کې مسته. دا وچین رګ که د زړه ودریږي بیا دا نور رګونه کار نه ورکوي. دغه پر دغه باندې که ډاکټر سوی نو کوي رڼا واچي چې د طبي لحاظ او دیني لحاظ څومره تطابق سره لري.
مننه قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدل شوې بل اوریدونکو کې تخنیک همکاروي نشته ده. ډاکټر صاحب مهرباني ده قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدل
او د قاری صاحب مننه. دوی خو قاری صاحب پښتون وکړه چې زړه ټکان او زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه؟ بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده. ما مخکې ویل چې د زړه درې ډوله ناروغۍ دي. د زړه د شریانونو ناروغۍ چې کوم دي دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري. عموما دا ناروغۍ د څلوېښت کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي او د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کېږي. ځکه د زړه شریانونه چې بندېږي دا یو اوږده پروسه ده. کوي دا د پنځلسو نه تر شل کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی او بالاخره دا د تنګېدو سبب ګرځېږي او اراض را پیدا کوي. دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطین په رابطه باندې وکړله چې داسې یو رګ په قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی، نو یو خدای چې دینی مراجع مونږه صحیح تفسیر کو نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول په ټکر کې نه دی، بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی هغه په هر څه خپويږي او دغه خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده. په زړه کې درې عمده رګونه دي غټ. یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریئر ډیسندینګ آرټری یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 80% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او هغه ته وینه ورکوي. نو کله چې دغه رګ بندي کی بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته. مونږه د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو. یو پروسیجر چې دی سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وي چې زمونږ عوام خلک ورته سپرینګ اچول وي. نو دغه سپرینګ اچول یا سټنت اچول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی، د بند زړه نه خلاصيږي، د رګ د لارې نه یو سپرینګ اچول کیږي او دوهم چې دی د زړه خلاص عملیاتونه دي. نو دغه عمدرک چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړۍ برخه کې بندي دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آیا د زړه خلاص عملیات وکړو او کنه. کچرته دا زړه غټ رګ ال ای ډی دا پکې نو کاکړ په دې مرز باندې نو وخت شوی نور ارګونه وخت او بیا په غوښته صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو بلکې صرف سټنت یا سپرینګ اچو.
بلکې هم دې موضوع کې تم شو دغه رګونه شتا صورت اچوي د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پخو په پخو کې وای چې دغه سي رګونه شته د اضافي چې له هغه ځنه راخلي او زړه ته وصل کوي. کپتی باندې لکه رڼا واچو
او دا خو چې دا زړه رګونه چې تل بندېږي نو د انجیوګرافي چې وشي انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ د داخې کمرک 20% په کم ځای کې بندې او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو. نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکو د هغه نمرو په حساب باندې کې 20 نه کمی نو موږ سټنټ باید واچو. که د 20 نه تېږي نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو. یو خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او هغه باید په دې خبره پوه شي. متاسفانه د ټولو میدانونو غونډې د طب میدان د شي خلک به کشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي. نو کله چې جغرافي کېږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو ځینی وخت کې سپرنګ نه چول کېږي ځکه تاسو ډیره خبره وکړه سپرنګونه بیا بندېږي خصوصا د شکر په ناروغانو کې. د شکر په ناروغانو کې خبره ده چې هغه خلاص عملیات خواتل شي. نو خلاص عملیات کې نو خلک باید پدې پوه شي چې صرف سپرنګ اچول چې دی هغه حلاره نه ده بلکې موږ ځکه سپرنګ شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته بندېدلی شي. په ځینې ځایونو کې خلاص عملیات چې دی هغه جایز نه وي او هغه په ځای باندې باید سپرنګ واچول شي چې دا بیا ډاکټران دا فیصله کوي. د زړه خلاص عملیات کې موږ د پخو نه رګ اخلو. په پخو کې وریدونه دي. یو اوږد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې یادیږي او دا د سپوغزونه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي. ډیر اوږد پروت دی، برانچونه او شعبات او څانګې ورکوي خو لیکن ډیر اوږد او دغه رګ نه موږ عموماً استفاده کوو او کله چې دا رګ موږ راوباسو نو هلته نور رګونه بیا شته دی چې د وینې جریان چې دی هغه د لاندې نه د پخو د لاندې نه زړه ته بیرته انتقالوي. دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې د سینې موږ او تاسو د سینې برخه چې دا داخل خواته دلته یو رګ دی چې موږ کله سینه خلاص کو او د سینې اډوکې چیري کو دا غن روسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لیفت انټرنل میموري آرټری یا د لیما په نوم باندې. موږ هغه لیما رګ چې دی هغه مرو باسو او هغه نن بیا د پیون په هیڅ باندې استفاده کو او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په خولي شکل پیدا کړی دی. دا هغه رګ کار چې دی هغه بیا نور دغه د څنګه رګونه شته چې هغه دند ساتره سي او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره نه مخ کیږي او دغه ستونزې هم حل کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته ووایئ چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپله په داخل د افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته؟ تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې د همدې برخې د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست. امکانات څومره ډېر زیات شوي دي چې په داخل د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي د ناروغانو؟
د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایه ده چې عموما وقایه لپاره صحي تعلیماتو ضرورت دی. متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی، او یو د اګاهیامه کمپاینونو ته ضرورت دی چې هغه بیا بیا وشي. راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیرو څو کلونو کې الحمدلله کافي لاسته راوړنې افغانستان لري. د زړه تخصصي مراکز جوړ شوي، پخوا به د یو انجیوګرافي لپاره خلک تلل بهر ته، اوس الحمدلله هغه زیات دي. او یوازې زمونږ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه کسان ته انجیوپلاسټي کېږي، سټنټ اچول کېږي او هغوی انجیوګرافي کېږي. د دې سره څنګ کې د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې د هغې تصور نه کېده، خو هغه الحمدلله اوس سرته رسېږي. او خلکو په خدمت کې، د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته. په کابل کې مختلف مراکز دي، په قندهار کې شته، په هرات کې جوړ شوي د انجیوګرافي مراکز. البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پورې صرف په کابل کې کېږي په یو څو مراکزو کې. د دې سره څنګ کې د ټول نه مهم شی چې هغه د بشري قوې موجودیت و، چې الحمدلله اوس موږ بشري قوه لرو. په دې مورد کې یوازینی غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطحه باندې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې، او هغه متاسفانه چې هیڅ قسم وسایل نه لري. هیڅ قسم وسایل، هغه نه انجیوګرافي لري، نه انجیوپلاستي لري، نه هغوی خلاص عملیاتونه هلته کېږي. د دې سره څنګ کې د تحصیلاتي عالي وزارت د قلبي وعایي په نوم باندې یو مرکز چې د نن نه لس کاله پخوا هغه دولت جوړ کړی او اغستی او په ډېر لوړ قیمت باندې، متاسفانه د غلاګانو او د خلکو دغه د وجې نه چې د ملي شتمنیو ته چا هغه نه دی درناوی نه دی کړی ول شوي، هغه مرکز بغیر د ایکونه نور هیڅ نه لري. هیڅ شی نه کېږي هلته د مریضانو سره. نو په دولتي سیټاپ کې لږ ستونزې شته دي چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونو په جمعنې فعال وساتلې. دا اوس عملا موږ مختلفو جهاتونو سره په جریان کې یو، دا هغوی سره مرسته وکړی شو، دا مراکز موږ فعال کړی شو. خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی.
ډېر مننه کور ودان. په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته، او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل، د درملنې پر لارو چارو وغږېدې، او دغه راز موږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. کور ودان، له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، او له تاسو بخښنه غواړو چې کوم هڅه کړې وي او درته نوبت نه وي رسېدلی. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مانوریا سنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته یوړله، په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ.
پیمان پر گنا نیم خو پینا آور کی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد بادیا و چپیم پسارا پر باخ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین بڈے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بساتی اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چد علم پو جہان کے دو خیارو پاک کے نم ہم ہوئی پورے پوری خندا کرم هم پزان پوری خندی گم با فکرونو لیونه شم با لطن لطن شم ستڑه خو خیر دا غیل راغلم نا پوری گم نا پوری گم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گناہ نیم خو پینا غاو رکیگم پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخو رکیگم زد با دیا و چپیم پس احراب با تیریگم کلبات کلباران شی کلور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگا مور کیگم رنگ جان ورشم یو رنگین دا بڈے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے بسا کے یو بجام ورشم لیونے شانی